د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د پریسیار د رادیو د سودګان څخه اوري.
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر می شنوید.
قدر من اوریدونکو ترار سلام ریز ما و زما د همکاران و سلامنا او نیکی هیلی و منی. نن د چهارشنبه ماښام د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې اوله، چې د 1395 میجری شمسی کال د دلوي د میاشتې د 14 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبر مرکه، د جلان د ستورو په پروګرام کښې به په کاناډا کې د افغانستان د مشهور شاعر، لیکوال او ادبي شخصیت ښاغلي فقیر احمد عزیزي غزنوي خبرې د هغه د شعري مجموعو په اړه، او د پروګرام په لړ کښې به د نجیب نوابي او هارون پاچا په آوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. ویونکی دور محمد آشنا د خبرونو لنډیز. په داسې حال کې چې په هلمند کې طالبانو خپلو عملو ته ضرور کړی دی، اجرایه رئیس په دغه ولایت کې د امنیتي چارواکو غوښتي دي چې طالبان تر پسرلي مخکې وځپي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په خپلو چارو کې خپلواکه دی او هیڅ ډول سیاسي فشار به ونه مني. د افغانستان د کرنې پراختیا سره 2.5 میلیون یورو اروپایي ټولنې مرسته کړې ده، او د اروپایي ټولنې مشر وایي د جمهور رئیس ټرمپ فرمانونه د اروپا راتلونکی تهدیدوي. اوس بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان اجرایه رئیس د هلمند له امنیتي چارواکو غوښتل طالبان تر پسرلي مخکې وځپي. اجرایه رئیس په داسې حال کې هلمند ته لاړ او له امنیتي ځواکونو سره یې ولیدل چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په دغه ولایت کې بریدونه ته زور ورکړی دي. عبدالله په هلمند کې امنیتي مسؤولانو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي زیاته کړي او د افغانستان دښمنان تر پسرلي تر رسېدو وړاندې وځپي. اجرایه رئیس ښاغلي عبدالله ته وویل شول چې د هلمند امنیتي وضعیت نسبت په خوا ته ښه شوی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې وسلوال طالبان د سنګین ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره پراخې هڅې وکړې. په هلمند کې امنیتي ځواکونو په وروستۍ میاشت کې وتوانېدل چې طالبان د ولایت د مرکز لښکرګاه ښار له لمنو یو څه په شا وټموي، خو لا هم د دغه ولایت اکثره ولسوالۍ او ځینې لارې د طالبانو په کنټرول کې دي. اجرایه رئیس په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې دوی اړتیاوې به پوره کړي، خو په عین وخت کې یې له هغو غوښتله چې دښمن تر پسرلي مخکې وځپي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د نیولو لپاره یې د وسلوالو طالبانو برید له ناکامۍ سره مخ کړي دي، او طالبانو وسلوالو ته د تېرې ورځې په جګړو کې درنه مرګه ژوبړه اړولې ده. د دوشنبې سهار وختي سلګونو وسلوالو طالبان د سنګین ولسوالۍ پر مرکز پراخ برید وکړ، چې له امله یې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هلمند کې د 215 میوان کلور د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د نړیوال ځواکونو په هوایي بریدونو کې تر شپېتو زیات وسلوال برید کوونکي چې کورني او بهرني وسلوال پکې شامل دي وژل شوي دي، خو جنرال احمدزی په دغو نښتو کې د افغان ځواکونو د وژل کېدو په اړه معلومات ورنه کړ. هغه وویل وسلوال د ملکي خلکو له خالي کورونو څخه بیا د ولسوالۍ تر کمربند پورې امنیتي پوستو ته لاندې تونلونه ایستلي وه، او 14 چاودنې یې له دې لارې کړي وې. د سنګین ولسوالۍ د سقوط څخه ژغورل شوې ده او تېرې شپې تر ناوخته افغان ځانګړو ځواکونو په سیمه کې تصفیې عملیات کړي دي. د وسله والو برید کوونکو د تونل کیندلو ماشینري یې له منځه وړې ده او د وژل شوو وسله والو ټول جسدونه اوس هم په سیمه کې پراته دي. وسله وال طالبان د سنګین د جګړې په اړه ویلي چې د دوشنبې د ورځې په جګړو کې یې تر 15 زیات امتي پوستې نیولي او افغان امتي ځواکونو ته یې درنه مرګه ژوبله اړولې ده. د هلمند تازه نامنوی څخه څلور میاشتې تېرېږي. په دغه موده کې وسله وال طالبان د لښکرګاه ښار د نیولو لپاره دوه ستر بریدونه ترسره کړي دي. د بلې خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ویډیوي کانفرنس له لارې په ار کې د توحید ملي مرکز څخه د هلمند ولایت ملکي او نظامي مسؤلانو سره خبرې کړي دي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغان حکومت یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ولسمشر غني د راپور اورېدو وروسته وویل چې د هلمند ستونزې ته د رسېدنې په موخه به پام کې ده چې د سه شنبې په ورځ دغه ولایت ته یو لوړ پوړي دولتي پلاوي سفر وکړي تر څو موضوعات له نږدې وارسوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسله والو طالبانو په لاس کې د هغو وسلو په اړه پلټنه کوي چې روسي او ایراني مارکونه لري. په دې اړه چې ګواکې وسله وال طالبان روسي ساخت ده وسلې ځان سره لري، د افغانستان د دفاع وزارت مسؤولین په دې اړه چې ګواکې وسله وال طالبان روسي ساخت وسلې ځانو سره لري ادعا کوي چې طالبان شاید دغو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د خرابولو په هدف روسي ساخت وسلې له آزاد بازارونو څخه رانیولي وي. دغه وزارت وایي دولت وزیر سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع ډیره حساسه ده او حکومت یې په اړه دقیقه پلټنه او څیړنه کوي. ښاغلي وزیر زیاته کړه روسیا او ایران تل ویلي دي چې له وسله وال طالبان سره مالي تمویل او تجویز نه کوي او که دا ثابته شو په هغه صورت کې به حکومت په ځانګړې ډول دې برخه کې خپل دریز له رسنیو سره شریک کړي. د پژواک د خبري آژانس د خبر نه مخې ولسمشر اشرف غني فساد په هیواد کې د بې ثباتۍ عامل وګڼه او په ډاګه یې کړه چې دا مهال یې په ملي دفاع وزارت کې اصلاحات رامنځته کړي او دغه مبارزه به نورو برخو ته هم پراخه شي. له ولسمشر مالی څخه پژواک ته په رسېدلې خبر په اړه کې راغلي چې ولسمشر دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتو سر مفتش جان سافکو او ملګري پلاوي سره یې د کتنې پر مهال وکړې. ولسمشر غني زیاته کړه افغانان یو خدمتګار اغېزناک او پاک حکومت غواړي. زموږ ټوله هڅه دا ده چې د خلکو دا غوښتنه ترسره کړو. هغه ویلي له فساد سره د مبارزې په برخه کې لومړنۍ هڅې پیل او عملي شوي دي او حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ټینګه اراده لري. ولسمشر غني وویل فساد د هېواد د بې ثباتۍ یو ستر عامل دی او له دغې پدیدې سره جدي مبارزه اړینه ده چې دا مهال د خریداریو په بهیر کې په ځانګړې ډول ملي دفاع وزارت کې اصلاحات رامنځته شوي دي چې دغه اقدام په نورو برخو هم پراخش. په خبر پاره کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو سر مفتش جان سافکو فساد سره مبارزه کې د افغانستان حکومت د اقدامات وستایل او هغه په بدلتوب سره د عدلیه او قضایي مرکز د کار پیلولو او فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان حکومت د جدي اقداماتو له امله ولسمشر ته مبارکي ورکړه. هغه زیاته کړه اداري فساد سره مبارزه کې چې د افغانستان حکومت کوم جدي ګامونه پورته کړي دي له دغې پدیدې سره مبارزه کې د حکومت د پیاوړې ارادې او جدیت ښودنه کوي چې دغه بدلتوب د شفافیت بل ملي بنسټ په راپور کې هم منعقد شوی دی. تېره اونۍ د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي کلني راپور کې افغانستان د نړۍ د سترو مفسدو هیوادونو له لیسته څخه وویستل شو او له درېیم مقام څخه اووم مقام ته تللی دی. سافکو ولسمشر غني ته ویلي لکه چې تاسې دا ګامونه کافي نه دي بللي، د افغانستان حکومت وروستي اقدامات فساد سره د مبارزې په مخه ښه او عملي مسیر رامنځته کړی دی. دی وایي باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدام زیات شي او په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو بهیر دوام وکړي. امریکا به له اداري فساد سره مبارزه کې د افغانستان حکومت د هر ډول هڅو او اقدامات ملاتړ وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په خپلو چارو کې خپلواکه دی او هیڅ ډول سیاسي فشار به ونه مني. د دا کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی دا خبرې امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې کړي دي. نوموړي وویل د ټاکنو لپاره په کاري طرزالعمل او نورو برخو کې کار کوي، هڅه کوي تر څو ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. د مدني ټولنو له استازو سره به راتلونکي انتخابات لپاره د نوي کارتون د ویش په اړه هم خبرې وکړي. د دې نه مخکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتو د شکایت کمیسیون له کمیشنرانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې په راتلونکي انتخاباتو کې د رایې ورکولو اوسني کارتونه باید ونه کارول شي چې دا د انتخاباتي اصلاحات یو اصل دی. ښاغلی احمدزی ویل ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته او مشوره د افغانانو حق دی خو سیاسي مداخلې او فشارونو لپاره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي او نه د چا فشار مني. د امریکا ژغ د یو راپور له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجي صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان سره بیلنی مرستو لپاره 15.5 میلیون ډالر ته ضرورت لري. په عمومي ډول یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتل چې په 2018 کال کې ورته 3.3 میلیارد ډالر ورکړي چې په نړۍ کې له اړمنو او سوي تغذیه شویو ماشومانو سره مرسته وکړي. افغانستان لپاره دغې ادارې ویان عزیز فروتن امریکا غږ ته وویل چې په 15.5 میلیون ډالر باندې دوی به په جنګ ځپلو سیمو کې ماشومانو ته ښوونځي جوړوي، خوراکي توکي به ورسوي، روغتیایي او نورې اسانتیاوې به ورته برابروي. د یو بل خبر له مخې اروپایي ټولنه د افغانستان کرنې پراختیا سره 2.5 میلیونه یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزیر او د اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له لاسلیک پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر وویل چې کرنیز زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیز سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو پر لوړوالي به کار کوي. هغه وویل چې دوی د پروژو څخه دقیق څار په هدف یو لوړترې مو هم جوړې کړي دي چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبو او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. د دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیز ځمکو څخه د دوامدارې ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسۍ د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې دغه مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون تر څنګ په افغانستان کې د بیکاري او بېوزلۍ کچه راټیټه کړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې تروسه کرکیله په هغه پخواني دودیز ډول ترسره کیږي او تروسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژي سنبال او د افغانستان کرنیز تولیداتو ته وده ورکړي. اوس د نړۍ خبرونه واوري. اروپایي ټولنه وایي د جمهور رئیس ټرمپ فرمانونو له اروپا راتلونکي تهدیدوي. د اروپایي ټولنې مشر د سه شنبې په ورځ د دې ټولنې د اوږدې مودې متحده امریکا د تهدید په کټګوري کې حساب کړ. د دې ټولنې رئیس ډونالډ ټوسک وویل د امریکا جمهور رئیس د اروپایي اتحادیې په اړه ډېر زیات بدلیدونکي نظر لري. هغه د اتحادیې 8 غړو هیوادو مشرانو ته یو لیک کې ویلي دي چې د ټرمپ حکومت د نورو بهرنیو تهدیدو نو لکه د چین، روسیې، افراطي اسلام، جګړې او ترور په څیر تهدید دي. نوموړي لیکي په واشنګټن کې نوي بدلونونه اروپایي ټولنه په یو ستونزمن وضعیت کې واقع کړې ده، ځکه داسې ښکاري چې نوي حکومت د امریکا او یا کلنی بهرني پالیسي تر پوښتنې لاندې راولي. سږ کال په نړیوال لومړۍ جګړه کې د امریکا د مداخلې کالیزه هم ده، خو همدا کال د امریکا د داسې پیړۍ په نوم ثبت شوی دی چې د اروپا سره یو تجارتي قرارداد فخصه کړ. ټرمپ د ناټو اتحاد هم تر پوښتنې لاندې راوړي چې شمالي امریکا او اروپا یې سره متحد کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس په دې اعلامیې کې په دې هم ټینګار کړی دی چې بیلتون یا جلاتو د بیا رغېدلو ملتونو په ګټه نه دي، بلکې د متحده ایالاتو، روسیې او چین په څیر په لویو ځواکمنو هیوادونو د متکېدو سبب کیږي. د نړیوالو خبري اجانسونو د خبر له مخې د کاناډا لومړي وزیر کوبیک ښار کې پر یوه جومات باندې د وسلوالو کسانو ډزې پر مسلمانانو باندې تروریستي برید ګړلی دي او هغې ساغندلی دي. د کاناډا په کوبیک ښار کې پر جومات باندې د یک شنبې د ورځې په حمله کې 6 تنه عبادت کوونکي ووژل شول او 8 تنه یې ټپیان کړه. د پولیسو په وینا د دې پېښې قربانیان د 15 او 10 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. پولیس وایي چې 2 تورن کسان یې نیولي دي، خو په اړه یې لا زیاتو معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. عین شاهدانو ویلي چې د 3 تنو وسلوالو په شاوخوا کې 40 تنو لمونځ کوونکو باندې د دغه ښار په اسلامي فرهنګي مرکز کې ډزې سوي دي. د کاناډا لومړي وزیر دغه حمله غندلې ده او ویلي دي چې کاناډایي مسلمانان د کاناډا د ملي جوړښت یوه مهمه برخه ده او په ټولنه کې دا ډول بې رحمانه اعمالو زموږ په ښارونو او ویدونو کې ځای نه لري. دغه ډزې هغه وخت وشو چې د کاناډا لومړي وزیر د هغو مهاجرانو کړی وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرمان په بنسټ امریکا ته له ورتاګه منع شوي دي. او یو وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د ایران د بالستیک توغندیو د ازموین لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه راوبلله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل ایران د جنوري په 9 د منځني واټن بالستیک توغندیو وازموله چې د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی استازی تېره اونۍ وټاکل شو او له دې ټاکنې راوروسته د امریکا لومړی وړاندیز دی. د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر وویل نور به ایران ته اجازه ورنکړل شي چې د بالستیک توغندیو آزموینې تکرار کړي، د تروریزم ملاتړ ته ادامه ورکړي، له بشري حقونو تېری وکړي او نور داسې فعالیتونه وکړي چې نړیواله سوله او امنیت ورسره تهدید شي. اسرائیلو هم له امنیت شورا غوښتي دي چې د ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره مجازات کړي. خپله ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتو خبرونو پای.
توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. بریتانیا در تلاش عادی سازی روابط کابل اسلام آباد است. صندوق وجهی بین المللی درباره قابلیت افغانستان در رسیدگی به شمار عظیم عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده است. قراردادهای شبکه برق‌رسانی به ولایت‌های لوگر، پکتیکا و خوست به امضا رسید. و چند خبر از استرالیا. تفصیل اخبار. سفیران بریتانیا در کابل و اسلام آباد به تازگی با صدر اعظم لوی دریستیز، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و مشاور امور خارجی حکومت پاکستان و مقامهای افغان درباره زدودن تنش در روابط دو کشور صحبت کردند. سفارت بریتانیا در خبرنامه گفته است که سفیر بریتانیا در کابل در سفر دو روزه به پاکستان در مورد روند صلح، امنیت، چگونگی تجارت بهتر و مدیریت سرحدات میان دو کشور گفتگو کرده است. پیش از این توماس دریو، سفیر و کمیشنر عالی بریتانیا در پاکستان به افغانستان سفری داشت که در آن با مقامهای افغان در مورد روابط افغانستان با منطقه و جهان صحبت کرده بود. در اعلامیه سفارت بریتانیا آمده است که آقای جرمی با تاکید بر اهمیت روابط نزدیک و سازنده منطقه‌ای روابط خوب میان افغانستان و پاکستان را برای امنیت و شکوفایی آینده هر دو کشور و حل مشکلات نیاز اساسی خوانده است. پس از افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان در 2 گذشته برای نخستین بار یک سخنگوی حکومت افغانستان نیز با لحن نرمی از تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات میان کابل و اسلام آباد خبر داده است. روابط کابل اسلام آباد پس از آن به سردی گرایید که پاکستان به فیصله نشست گروه 4 که در بهار امسال صورت گرفت عمل نکرد. بر اساس آن فیصله پاکستان علیه گروه های تندرو و افراطی که بر ضد حکومت افغانستان می جنگند باید اقدامات عملی نظامی را روی دست می گرفت. اما اسلام آباد بعداً اعلام کرد که هیچگاهی بر ضد طالبان افغان در خاک خود عملیات نظامی را انجام نمی دهد. همچنین بریتانیا از حکومت وحدت ملی افغانستان انتظار دارد تا دوسیه های بزرگ فساد اداری را پیگیری کند و فرهنگ معافیت عدلی را از بین ببرد. سفیر بریتانیا در کابل هنگام افتتاح ساختمان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت که جامعه جهانی بخصوص کشورش از افغانستان می خواهد تا کمک های مالی آنان را در راه های درست به مصرف برساند. سفیر بریتانیا انتظار دارد تا مقام های بزرگ افغانستان که در فساد اداری دست دارند در مرکز عدلی و قضایی فساد اداری به پای محاکمه کشانیده شوند. این مقام سفارت بریتانیا می گوید که فساد اداری در این کشور سبب شده است تا کمک های مالی جامعه جهانی بر زندگی مردم بی اثر باشند. نزدیک به 6 است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کارش را آغاز کرده و تا کنون شمار اندکی از دوسیه های کوچک فساد اداری را پیگیری کرده است. ساختمان تازه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به ارزش 1,500,000 پوند از سوی بریتانیا ساخته شده است. در عین حال شماری از مسئولین لوی سلامنالی با اشاره به مشکل فساد اداری گفتند که مبارزه آنان علیه این پدیده جدی بوده و کارهای زیاده را انجام دادند و اخیراً چند سارنوال را نیز بازداشت نمودند. نورحبیب جلال معاون بخش تحقیق لوی سارنوالی از جامعه جهانی خواست تا در امر مبارزه با فساد اداری از نهادهای عدلی و قضایی این کشور حمایت کند. طبق یک خبر دیگر محمد یاسین ضیا والی ولایت تخار گفته است ناامنی ولسوالی در قط در مرز افغانستان و تاجکستان فقط به حضور طالبان در این منطقه بر نمی گردد بلکه دلیل اصلی قاچاق مواد مخدر است. او اظهار داشت در ولسوالی در قط افراد مسلح وجود دارند که مربوط به زورمندان و افراد مسلح محلی است که در نقش گروه طالبان بازی می کنند. آقای ضیا گفت که در کنار این افراد زورمند شماری از نیروهای طالبان نیز در درقت حضور دارند. والی تخار در گفتگو با بی بی سی مدعی شد که تمام ناامنی ولسوالی درقت به مافیای مواد مخدر برمی گردد. مردم نیز می دانند که چی کسانی در پشت این قضیه هستند. او گفت که ریشه این ناامنی به مقامها در شهر طالقان مرکز ولایت تخار و کابل برمی گردد. آقای ضیا افزود که بعد از ریشه یابی ناامنی در ولسوالی درقت حامیان این ناامنی مشخص شده و اکنون مردم هم این افراد را میشناسند و به مسئولین دولت افغانستان هم اطلاع داده شده است. او گفت که منتظر میماند که مسئولین در زمینه چی اقدامی را انجام میدهند. در صورت که آنان کاری انجام ندهند خود فهرست عاملان این ناامنی را به رسانه ها خواهد داد. آقای ضیا افزود که او با ترافیک گسترده مواد مخدر در ولایت تخار به کشورهای آسیای میانه مواجه است و مدعی شد که این ولایت گذرگاه اصلی عبور مواد مخدر به خارج از افغانستان است. بر اساس گزارش صدای آمریکا، مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند ویروس پولیو در این کشور رو به محو شدن است. اما هنوز هم در 4 ولسوالی 13 واقعه مثبت پولیو وجود دارد. ولسوالی های برمل پکتیکا، نوزاد هلمند، شیگل کنر و شاولیکوت کندهار شامل ولسوالی هایی هستند که در سال گذشته میلادی 13 واقعه مثبت پولیو در آنها ثبت شده بود. ارقام وزارت صحت نشان می دهد که 7 واقعه مثبت پولیو در برمل، 4 واقعه در شیگل و 2 واقعه نیز در هلمند و کندهار به ثبت رسیده است که اکثر این مناطق شاهد عبور و مرور باشندگان دو طرف خط دیورند است. دکتر میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری گفت که در سال 2017 بیشتر از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار خواهند گرفت، اما حدود 6 میلیون این کودکان تحت تهدید فوق‌العاده ویروس پولیو قرار دارند. اما میوند تایید کرد که سال گذشته در بخش پروگرام پولیو دستاوردهای زیادی داشتند و این سبب می شود تا در سال جاری میلادی امیدواری ها برای متوقف ساختن گردش ویروس پولیو در افغانستان بیشتر گردد. سال گذشته وزارت صحت عامه افغانستان تعهد کرده بود که تا اخیر سال 2016 گردش ویروس پولیو را در این کشور متوقف می سازد. اما به دلیل ادامه ناامنی ها وزارت صحت نتوانست به هدفش نائل شود. طبق یک خبر دیگر، صندوق وجهی بین المللی درباره قابلیت افغانستان در رسیدگی به شمار عظیم عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که نظر به گزارش این اداره بیش از 700 هزار افغان به کشورشان برگشتند. یک مقام اداره مهاجرت افغانستان این نگرانی ها را ناشی از کمبود و نبود امکانات مالی در رسیدگی به عودت کنندگان و مهاجرین خوانده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که ناآرامی در آن کشور در سال گذشته باعث شد تا پیش از 623 هزار افغان دیگر به جا شوند. اسلام الدین جرأت رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت مهاجرت و عودت کنندگان می گوید چون سال 2016 سال پر از مشکلات برای این اداره بوده است، از این رو صندوق وجهی بین المللی برنامه های استراتژیک حکومت افغانستان را در قبال مهاجرین و عودت کنندگان ارزیابی کرده است. نگرانی های این اداره از این است که اگر جامعه جهانی اصول درخواست شده از سوی حکومت افغانستان را در وقت معین آن تادیه و پرداخت نکند، ممکن حکومت آن کشور روند رسیدگی به مهاجرین و عودت کنندگان را در سال 2017 به طور درست آن مدیریت نتواند. با گزارش خبرگزاری آوا، قراردادهای شبکه برق‌رسانی به ولایت‌های لوگر، پکتیکا و خوست به امضا رسید. این قراردادها شامل دیزاین، تدارک، تجهیز و توزیع شبکه‌های برق برای ولایات یاد شده می‌شوند که در حضور رئیس جمهور به امضا رسید. قدرت الله دلاوری، رئیس شرکت برشنا، در خصوص اهمیت قراردادهای متذکره در ایجاد زمینه‌های کاری، تحرک اقتصادی و بهبود روند زندگی مردم صحبت کرد. آقای دلاوری گفت ارزش پروژه مذکور 55.8 میلیون دلار می باشد که از کمک‌های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی تمویل می شود. او افزود که این پروژه همزمان با پروژه 500 ولت آسیای میانه طی 2 سال تکمیل خواهد شد. و حال توجه کنید به اخبار استرالیا. بر اساس خبر SBS، صدراعظم استرالیا در پی فرمانهای دونالد ترامپ در مورد مهاجرت به آمریکا و موضوع پناهندگان و احتمال به خطر افتادن توافق کانبرا واشنگتن در خصوص پناهندگان نایرو و مانوس گفت که این توافق اجرایی خواهد شد. استرالیا در ماه‌های گذشته اعلام کرد که یک معامله با آمریکا انجام داده که بر اساس آن تعداد قابل توجه از 1200 پناهجوی استقرار یافته در کمپ‌های نارو و مانوس پس از ارزیابی با آمریکا منتقل می شوند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان را امضا کرد که بر اساس آن ورود و ارائه رویداد به اتباعی چند کشور برای چند ماه و ورود پناهندگان با آمریکا ممنوع شد. منابع ارشد دولتی استرالیا اعلام کردند این دستور بر معامله کانبرا و واشنگتن در دولت باراک اوباما برای اسکان پناهندگانی که در حال حاضر در باز کمپ‌های مانوس و نارو بسر می‌برند تأثیر ندارد. پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا، در پاسخ به این پرسش که آیا از این موضوع اطمینان دارد گفت: ما مشتاقانه در انتظار همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور، بخصوص جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا، در مورد این موضوع و بسیاری دیگر از علاقه های مشترک در سالهای پیش رو هستیم. وی گفت این امر به توافق تأثیر نمی گذارد، اما در نهایت تصمیم آمریکا است و با آن احترام می گذاریم. اما نخست وزیر استرالیا گفت که دولتش این توافق را به جلو می برد، اما ممکن است نیاز به بازبینی وجود داشته باشد. بر اساس فرمان اجرایی جدید ترامپ، صدور روادید به طور موقت برای اتباع 7 کشور ایران، عراق، سودان، سومالی، لیبی، سوریه و یمن ممنوع خواهد شد. بسیاری از افراد که در کمپ‌های استرالیا در مانوس و نایرو بسر می برند اتباع این کشورها هستند. طبق یک خبر دیگر، 2 متخصص سیهی در ملبورن استرالیا یک الگوریتم را توسعه دادند که سازگاری گرده‌های هدا کننده با بدن بیمار دریافت کننده را تشخیص می‌دهد. این متخصصان امیدوارند که با استفاده از این الگوریتم بتوانند روند جراحی پیوند را تسریع کرده و سبب نجات جان افراد زیادی بشود. باب جونز، مدیر واحد پیوند کبد، اظهار کرد که آنها 25 ویژگی مختلف از اهدا کنندگان و گیرندگان را استفاده کرده و آنها را برای حصول نتیجه بهتر و سریعتر به الگوریتم وارد کرده اند. این ویژگی ها شامل اطلاعات عمومی همچون جنس، سن، نوع خون و همچنین ویژگی های خاصی از اهدا کنندگان است. آنها سپس از این الگوریتم یادگیری ماشین برای ارزیابی نتایج حاصل از 75 نفر که تحت عمل پیوند قرار گرفته بودند استفاده کردند. پایان اخبار. حال توجه کنید به یک اعلان فوتی. محترم حاجی محمد حسین نعیمیار برادر، محترمه انیسه صالح زاده همشیره، محترم روح الله نعیمیار، محمد عمر نعیمیار، اشمت الله نعیمیار، منیژه نعیمیار برادرزاده ها، محترم عبدالسمح صالح زاده، نجیب الله صالح زاده همشیره زاده ها، محترمه شهناز نعیمیار خانم برادر، سهیلا نعیمیار و لیدا نعیمیار عروسان برادر، نسبت وفات الحاج محمد حسین نعیمیار که جنازه قبلا در فرانکفورت آلمان به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان رسانیده می شود که فاتحه مردانه و زنانه به روز شنبه معرخ 4 فبروری در مسجد افغانها واقع دفتن از ساعت 3 الی 5 عصر گرفته می شود. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم الحاج محمد حسن نعیمیار یک شخص خوش اخلاق، پرهیزگار و خدمتگار به مردم افغانستان بود. خدمات زیاد را در اتحادیه زرگران افغانستان انجام داده است. از سال 1969 به کشور جرمنی مهاجر و در شهر فرانکفورت زندگی می نمود. در کشور جرمنی هم زیاد با افغانها برخورد و نیک داشت و به مردم کمک می نمود. وی به علت مریضی که آید حالشان گریده بود هفته گذشته در شهر فرانکفورت وفات نمود. کارکنان رادیو آواز دوست تسلیت عمیق خود را به محترم حاجی محمد حسین نعیمیار و همه اعضای فامیل نعیمیار و صالح زاده و همه دوستان و نزدیکانشان ابراز داشته و برای مرحوم جنت فردوس و به بازماندگانشان صبر جمیل می خواهیم.
دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر برویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو آوریدون کو پا داغونی که هم ده نری او افغانستان و رتسپال و ده افغانستان پا اله بلا بیلی مقالل کلیتی نیویار تایمز را سپاری وصلوال طالبان و دا وایدو پریو نوی سرچینی تمرکر کردی اولی که دا افغانستان حکومت لشتر لر پا دو ولایتونو که لی واجب استونی سر مخامخ دی پلور بای خلگو تبریشنا برابری ویچی جنی دا گواندی هیوادونو گران وارداتی دا وصلوال طالبان اواید را چولوی د نیویار تایمز په لیکنه کې حکومت پر خلکو برېښنا بنده کړې دا کار به خلک چې هسیم له حکومت ډېر ناراضي دي لا په غوسه کړي او که برېښنا بنده نه کړي په وایدو به طالبان چې بیا یې جګړو ته زور ورکړی دي لا پیاوړي کړي. نیویار تایمز وړاندې لیکي طالبان سره بهرني تیره بیا د خلیج له هیوادونو پر مالي مرستو سربیره د دغې ډلې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د خپلې جګړې ډېر لګښتونه د کوکنارو او طبیعي زیرمو له درکه په ترلاسه کیدونکي عوایدو پوره کول خو د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره اوس ورته د عوایدو د راټولولو نورې سرچینې هم په لاس ورغلي دي. هغه دوه ولایتونه چې نیویار تایمز یې نومونه یاد کړي دي د برېښنا وایي طالبان ته ځي کندوز او هلمند دي. کندوز ته د برېښنا ډېره برخه وارداتي ده خو په هلمند کې د برېښنا د تولید مهمه سرچینه کجکي بند دي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د عوایدو په سلو کې نیوي د طالبانو جیبونو ته لویږي. هغه وای طالبان د دې کار لپاره د برکیانو او مامورینو یوه قوي ډله لري او په ګجه کې زمینداور مساکله او په سنګین کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي له 50,000 نه تر 60,000 لکو پورې پاکستاني کالدارې د برېښنا د محصول درکه راټولوي. د هلمند چارواکي وایي د برېښنا محصول اوس له کوکنار او طبیعي زیرمو وروسته د طالبان د هغوی د درېیمه لویه سرچینه ده. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د ترهګرو د مرکزونو او د دوی پر وړاندې د مبارزې برخه کې یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلنۍ ګډې په یو مطلب کې په دې لیکي په پنجاب کې اویا ترهګرې ډلې او مرکزونه لري. د مطلب لیکوال دې خبرې تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي میا افتخار حسین په اوله چې په سواد کې د پاچا خان او ولی خان د تلین په غونډه کې خبرې کولې لیکلي چې پاکستان د یادو ډلو پر خلاف اقدام نه کوي. هغه ویل د پښتونخوا او قبایلي سیمو اوسیدونکي افغانان سوله غواړي خو د پاکستان حکومت یې تورن کړی دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. د مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت دی د لویو قدرتونو سره د ایتلافونو جوړولو او سیمې ته د نباتي جګړو د راوړلو پر ځای له افغانستان سره د سولې برخه کې ګډ کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي 15 کاله کېږي چې د امریکا په مشرۍ ناټو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده او دا مبارزه په افغانستان کې روانه ساتلې ده خو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې تر ټولو ډېره قرباني افغانان ورکوي چې د ګټې پر ځای ناوړې پایلې لرلې او افغانستان یې په بشري ناورین کې ښکېل ساتلې دي. په سر مقاله کې راغلي افغان ولس د ترهګرو پر وړاندې سمه معقوله عادلانه او واقعلانه مبارزه غواړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که د امریکا ولسمشر ترهګرۍ پر ضد مبارزه غواړي او د دې مبارزې لپاره پلان جوړوي یا پرې له سره کتنه کوي نو دا مبارزه ترهګرو او اورپکو په ځالو کې وکړي او د ترهګرو ملاتړې کړی دي هم اړې کړي چې له ملاتړ روزنې او تمهیله لاس واخلي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبر همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو یو ځل بیا د مرکې دپاره ومنله. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې طالبانو بیا د پاکستان په حمایه په هلمند، فراه، روزګان او نورو ولایتونو کې جنګونو ته زور ورکړی دی، د بریتانیا کوشش کوي چې پاکستان سره د افغانستان اړیکې بیا ورغوي، چې په دغه اړه د بریتانیا سفیران په کابل کې څرګندونې کړي دي. تاسو د بریتانیا دغه هلې ځلې او بیا د پاکستان سره دوستی څنګه چړي؟
بریتانیا خو له پاکستان سره خورا لرغونې اړیکې لري. پاکستان لویه وچه د هندوستان څو پېړۍ د بریتانیې لخوا استعماره وه او بلې نړیوالې دویمې جګړې کوم وخت چې پاکستان منځ ته راغی او د هندوستان په دوه برخو وویشل شو، په دغه ویشنې کښې هم د بریتانیا نقش ډېر لوی و. یعنې دغه پاکستان له اوله چې منځ ته راغلی مرسته او خورا خواخوږي د بریتانیې ورسره وه او د پاکستان استخبارات ایسای د انټلیجنسوي لخوا روزل کېده، اول کې د کادرونه او اکثریت هغه زمامداران د پاکستان چې څو کورنۍ دي ټول تاریخ د پاکستان کښې چې حاکم دي سرنوشت ولس د پاکستان هغه ټول بریتانیا مهمو پوهنتونونو کښې درسونه ویلي دي. د لمدې لپاره د اغېزه د بریتانیا د په پاکستان او خصوصا په امنیتي او نظامي ډګر کښې خورا پراخه او خورا لویه ده. که وګواري بریتانیا کولی شي چې په دې پسې شد که مؤثر ثابت است که عزیز دید که فقط یک شرط موجود دید که اگه داره که اراده دید پاکستان چارواکو خوالی دید و که بدلسلی که او بید اراده کنید دید که هم پجان او پختلی رسی زیر شدید هم دید افغانستان پجاواندی و نس او دید اراده کنید که پلی سمتیجی که تبیر ناوری
په عین حال کې داسې ویل کېږي چې روسیې هم د طالبانو سره اړیکې نیولې دي او داسې راپورونه ورکول سوي دي چې په فرا کې د طالبانو سره د روسیې وسلې لیدل سوي دي. همدارنګه روسیې ویلي دي چې په پاکستان کې به د طالبانو رسمي دفتر باید جوړ شي. تاسو د دغه اړیکو علت څنګه څېړي او افغان حکومت ولې ونه کړای سوای چې د روسیې سره داسې اړیکې وساتي چې هغوی طالبان د دغه حمایې څخه خلاص واخلي؟
دلته اصلا دوه ډېر برخورده دي چې دغه پالیسي او سیاست دي روسیې کې. تنها روسیه نه ده، چین، روسیه او ایران مدرسه دلته. اول هغه ناسته چې اوس له مسکو کې د پاکستان سره د دغه د چینو د روسیې او د پاکستان ناسته وه چې دوی هلته کېناستل. ایران هم نقش لري په دغه سیاست کې دخیل دی. دا چې د دوی هغه باطلي نیت چې دی په دې باندې تروسه پورې وضاحت موجود نه دی، مګر هغه څرګندونې چې روسي مقامات کوي دوی دا رقم کتل وکړي چې دوی غواړي چې طالبان سیاسي ډګر ته راوکاږي، نظامي عملیاتو او نظامي جنګ نه لاس واخلي. که دا واقعیت ولري چې دوی دا خبره نشه کوي، نو دا به یو ملت دی افغانستان سره. او که دا چې دوی دا رقم یو نیت ولري چې افغانستان بیرته بدلوي په یو نیابتي جنګ باندې له امریکې سره، دا خورا خطرناک دی. حکومت چې دا ولس ډېر ځورېدلی دی، او دا جنګ که دوی هم تازه کوي ورته پکول شي او لمبې داس کوي، نو دا خورا لویه جفا ده د افغانستان د ولس سره. او دا به بیا په آینده کې خورا زیان رسوي زموږ ستراتیژیک مناسباتو سره، روسیې او له چین سره.
تاسو د ایران یادونه وکړله، ایران هم په دغه وختو کې لکه تاسو اشاره ورته وکړله په هلمند او فرا کې د طالبانو ته وسلې ورکوي او حمایه کوي. د ایران هدف په دغه کې څه دی؟ په داسې حال کې چې ولسمشر ویل دي چې د موسی شفیق د وخت د اوبو د ویش قانون باید عملي کړي، په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
مؤثر یو داسې هغه اقتصادي لامل دی چې څرګند ته دغه وزنه خرڅېږي او په دې هلمند په نور باندې بندونه جوړېږي او دلته دا اوبه مهارېږي. هوا د بې بندوبار اوبه چې ور روانې دي دوی هغه مخه ونیول شي، او دا بیا د هلته ډېر انسان ډېر اقتصادي زیان رسوي. ولې اوبه انسان مختصي خورا ډېر هغه جوړ کړي دي دا هلته اقتصاد دی د اوبو او د برېښنا د همدغه اوبو هغه ټول بیا له منځه ځي. همغه اتاب چې دي هغوی ده هغه بیا شکایت نه کوي د دوی دغه ګټې چې اوس اخلي له دې اوبو نه. یو دا دی، او یا دا دی چې سیاسي هغه نیت ته لاندې ما وویلي چې ایران هم غواړي چې د امریکې نه غچ واخلي او غواړي چې دلته جزا ورکړي امریکې ته او نیابتي جزې ته. دوی هم نه ول وچ هغه بېله موجود ده. اگر زه په دې کمې مثله روسي سلا شتون دا د دې واقعیت ثابتوونکی نه دی چې دوی دا حتما روسان دا سلا ورکوي یا ایرانیانې ورکوي. زموږ ټوله سلا کوم چې د مخالفینو سره ده او یا زموږ اردو سره ده هغه ټول دغه سلا خو ټوله روسي ده. او دغه نورې سلاوې هم عمدتا روسي دي چې هغه کوم چې اسانه د لېږدولو امکانات یې شته، لکه دا راکټې دي چې دي یا دا عادي شکل چې ده. دا ډېر طالبان هغه ذخایر لري، حتی همه به وقتی چیدی حاکم چون افغانستان لونه سوری رو کرده سلاه دول کرده بیختر زخیر جو کرده یعنی اصلا سلاه بیورو تنجیلون سره و خمس سره نوه خب پس تبیا دا موضوع خراب سلاه بالده چی دیبرن کنفرانس دا واقعه چی زور شو این که دویا دا سلاه جانی چی طالبانو فکری یا زخیری چی جو یا سطی و گیت الله سوار اغلب این که تخفل ملیشه و چی وش ویش یعنی لیکن پر دا دا در که باید منگه دکتو که رنائی لاسی او مجتبی پوچو چی دی ایران او دی روسی او دی چین اهداف او یا مخالف دی افغانستان دی دینی گتو دی او دی مخالف دی افغانستان دی ولوسی او یادانی چی دی ازل کنیسی هم نغوالی چی صوبات راسی او امنیت راسی لیکن پر چی چین خورا دیر علاقه من دیتا دی چی دلتا پا افغانستان کی صوبات راسی تنیدی چی وچی که او ریخ اندبه یا اقتصادی امپراتوری پراخه چی تر تودو او بودی ورسی هم دی پاکستان لانی هم دی افغانستان لانی ایران باندی تا عویزی وکی دکا لو ای بانتیز ده دیتا چی دیو چی که او ری سرمه گزاری وکی پسان تا افغانستان که هم دکا بعدان دی اینک دیمیسو دی اینک چی دی اگه هم دا دی امیت لخاطره دیتی ونسو کولی چی دیتو کنو که گت واخری اوان تخبل تاگا تاشیتات جنول گریزی دو بوری دیکی دا آقا دی منگا با تنوحا دا بوری کوشو شو که اشتباخ تا پجاوات بورو کن هم دا دوال احتمال موجود دی اکن چی ماو تا گت مولی
هم دا رنگا دا امریکا دا نوی ولسمشر دا پالیسی چی والی دا روسیه سره علی کی وساتی او د پوتین سره په دغه اړه باندې خبرې کړې دي دا به د افغانستان پر دغه وسنی حالاتو باندې د دې دغه اړې کی څومره تاثیر ولري
زه په کلمو زمون کلی اغیز لري حتمان د دې شان په وضاحت ورته د سیاست په وضاحت پر کلمو په دې کې تجربه راځي اگر چې دوی کوشش وکړي چې وضاحت ورکړي د دې سفیر مشاهدې وکړلې له تلویزیوني مسله او همدغه هغه یې خپل دغه ارتباطات له طالبانو سره توجیه کړل چې دوی غواړي چې دغه ارتباطات نه مثبته ګټه واخلي
ډاکټر صاحب ډېره بخښنه غواړم دا سوال تاسو سم ونه اورېدی سوال ما داسې وکړي چې د امریکا د نوي ولسمشر دغه پالیسي چې غواړي د روسیې سره اړیکې وساتي او د پوتین سره خبرې هم کړې دي په ټلیفون کې د اړیکو دغه د روسیې او د امریکا اړیکې به د افغانستان پر د اوسني حالاتو باندې څه تاثیر ولري
اساس د امریکې او دغه نوی جمهور رئیس خپل انتخاباتي کمپاین کې هم دا پتر وخه چې دی وار چې غواړي چې دا سیاست په غاړې کې تغییر ورکړي او غواړي چې روسي سره مناسبات خېږي او چې د دې مناسبات روسي سره سره او ثبات د ټول جهان د ټول نړۍ مثبت اغیز کوي نو تر اوسه پورې خو فقط یو ټلیفوني خبرې شوې چې نیم ساعت وخت ولري دی او دا چې چې په دې کې وویل شو هغه تر اوسه پورې پد ساتل چې وی او میډیا په خبر نه ده نه امریکا کې دا وتلي دي دا خبري او نه نور ملکونه دي او ورته ګورو کله چې هم متحده ایالات نه ویل جمهور رئیس تغییر راوړي هغه ژمنې چې کړي چې دې به دیموکراسي نه صادرې دې به ولسمه کې شنو سره وزیر انقلابونه نه کوي دې به مداخله نه کوي په نورو ملکونو کې د دې ځکه چې د نور ملکونو هم باندې وساتل شي دا خبرې ډېرې مهمې خبرې دي دا واقعیت جهان کې نن تغییر راوړي چې دا عملي شي اگر چې دا مقاومت خو ډېر امریکي دی هغه هغه نظامي کړی او هغه پخوانی عنعنوي کورنۍ چې حاکم وي او همیشه جمهور رئیسان لوګوی د انتخابېدل دوی مقاومت خورا قوي دی او لویې کمپینې شروع کړي دي چې حتی فکر کوم د دې مخه دا ده چې دا خبر چې تاوکاجي د سر د صلاحیت په آینده کې هغه امزاګانې کولیږي او بریګایرې کېږي او دغه تغییر د هغې قانون په ګټه نه ده ونیدي دغه سړی ژوند دی چې پخوا او دغه بیا یې دا سړی جګړه شروع کړې وه او غوښتل چې دا ټول دنیا باندې حاکم وي او یو قدیس یې ټوله نړۍ د یوې هغه ستراتیژي به د آینده لپاره چې هغه اوس ناکامه شوې ده او دغه ټرمپ نوی جمهور رئیس په دې سر خلاص دی چې ادامه ورکول د دې سیاست د خپلو د امریکې د خلکو په ګټه نه ده باید په دې کې تغییر راشي یو واقعیت دی چې اوس یو قدیسېدل د دنیا شونې نه ده دا چین په دې سرعت اقتصادي هغه لوی جبر قدرت تجیریږي او پر شلو مکلو پورې حتی ویل کېږي چې لومړی مقام به لري اوس یې دویم دی بالا امریکي ناخالص عوایدو اړوند نو وبګورو چې رښتیا هم ترامپ په عمل کې دغه تغییرات راوړي کړي او که دا تغییرات یې راوړي مبارزہ امریکا وو کی خپل فصل کې په پاکستان کې څو نو سبات راځي او روسیا هم بیا په دغه حالت کې مثبت پکښ مو ویلو وی نه شته چې روسیا هم شکر به موږ نه جوړه
همدارنګه د امریکا د ولسمشر نوې سیاست لکه تاسو اشاره وکړه د افغانستان په اړه به څه وي په داسې حال کې چې هغه د اوس د امریکا ته د اوو یوادونو د اتباو د ورتاک څخه باندې بندیز لګول دي چې په دغه لیست کې پاکستان او افغانستان تر اوسه شامل نه دي په داسې حال کې ترهګري اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي تاسو په دغه اړه څه نظر لري چې د سیاست به د پاکستان او د افغانستان په اړه څنګه وي پاینده کې
نو شی واضح ده چې فکر نه کوم چې د افغانستان په اړه د یو جدي تغییر د امریکایي سیاست کې راشي هغه ملاتړ چې څنګه وي اغه ملاتړ د نور هم پیاوړی کیږي لپاره چې هغه شپنه چې شم کړی دی چې زه به کمونیزم ختموم په ټول جهان کې نو که دلته دغه توجه وړي چې دلته بیا هغه عقیدې شوي و چې په افغانستان کې به نو په ټوله نړۍ کې عقیدې شوي ده دلته به هغه کمونیزم پایځای وي نور هم پیاوړی شي او ستونزې به بیا دته په دې کې هم خپل روپایي رسوم څو ټول دنیا ته دا کار خو یقینا دی به ونی شي فقط یو تغییر به راشي د افغانستان په اړوند چې په دې باندې تر یو حده پورې هغه خپل ژمنې ترامپ عملي کړي دا نه یې مغه دا دی چې هغه دوه مخې سیاست به نه وي تر اوسه پورې چې نه غوښتو امریکې چې دلته یو حاکم عمل وکړي دی ټوریزم په مقابل کې هغه طالبان خالص دي د جګړې ګڼل او دې دې چې موږ فقط القاعده سره جنګ کوو او دا جنګ له طالبان سره د خپل دې د افغانستان د صورت باندې په دا سیال کې چې هغه چې اعمال چې سرطرفي سالقاعده دي او که داعش دي او که طالبان دي سره توپیر ډېر کم دی او هغه هماغه ټول اعمال دي او دا یو وسیله دی سیاست خارجي سیاست دی پاکستان د مالي دي په افغانستان کې په دې هم د امریکې د استخباراتو څخه خلاص دی او د ټیکنو دی وا هم دې په ګډه د ګټه اخیستله او دا هم د فایدا او د دې لاسته راوړلو لپاره او د دې لپاره چې د دې په کې یا وړي مرکزي دولت نه ترلاسه امکان لري چې او دې نیټه کولای شي د تخصصي دا هغه مهال کی او هغه اهداف چې دی دی هغه لا سره ولي دي د خپل چې د جنګ دی عین زمان کې چې افغانستان د لکري کوم کاو نو اردو د دې سره کوم کاو دی هغه هغه چې عمل نه کاو چې هغه طالبان پر جنګ په دې ټول کې چې څنګه یې چې او خپل چې هغه د توازن وساتي په عین زمان کې حکومت هم تلای نشي او دا کنټرول لاندې او حالت هم ثبات ته ونه رسي دغه پالیسي کې یقینا د ډیپلوماسي د ترامپ په حکومت کې به تقریبا 30 درصد افغانستان او د پاکستان د ولسمشر ګټه ده. تقریبا همیشه تاکید کوم چې څنګه افغانستان ولسمشر نه ده، د پاکستان ولسمشر د زندګۍ ولې هلته حاصلې سړی کېږي، لکه افغانستان ولي چې دلته د معافلي سړی خپلې ګټې اخلي جنګ هلته هم د پاکستان هغه حاصلې سړی چې یو کورنۍ کې هغه هم د جنګ ګټه اخلي او دوی هم خاصیت نلري
بل موضوع دا چې تاسو قانون پوه یاستئ، د لوی څارنوالي د هغه امر په اړه چې دوستم د نو ساتونکو په اړه یې ورکړی و او تر اوسه پورې تطبیق سوی هم نه دی، قانوني لحاظ آیا څارنوالي کولی سي چې خپله دوستم هم د قانون په اساس او څارنوالي ته وغواړي، او د دغه امر په اړه ستاسو نظر څنګه دی؟ د قانون په اساس
دوستم ته خو اصلا افغانستان په اساس قانون کې د دوهویشتمې مادې پر اساس هېڅ نوه تبعیض د افغانستان د وګړو تر منځ موجود نه دی، او ټول اتباع د افغانستان ته ښځه دي که د قانون په اړوند تساوي حقوق او وظایف لري، مګر په همدغه اساسي قانون کې بعضې استثناءات راغلي دي چې هغه په ټولو ملکونو کې تقریبا دغه استثناءات شته. هغه د ولسي جرګې غړي دي چې هغه مسؤلیت لري او اصیل عدلي او قضایي لاندې نه شي راتلی که مرتکب د جرم هم شي، مګر دا چې مشروط جرم وي او مشروط جرم کې هم پال وي چې یو وکیل نیول کېږي، نو حتمي ده ضرور ده چې هغه د جرګې د هغه فیصله واخلي دې باندې، او که مشروط جرم وي پرې ده چې جرګه پاکستان د غړو خپل یو غړی معرفي نه کړي چې هغه شو نه شي د هغه عدلي او قضایي تعقیب، نو هغه دې چې کېدلی شي تعقیب شي. همدارقم د سترې محکمې د غړو په ارتباط او د جمهور رئیس په ارتباط په اساسي قانون کې وضاحت لري چې هغه مسؤلیت لري چې جمهور رئیس د یو شپېتمې مادې پر بنا هر هغه ولسي جرګې یو درېیمه د غړو کوی شي چې د جمهور رئیس عدلي او قضایي تعقیب فیصله وکړي، او دوه درېیمه غړي یې هغه تایید کړي. په دغه حالت کې هم په یوه میاشت کې لویې جرګه دعوت کېږي، او د لویې جرګې دوه درېیم د غړو رایې کولی شي چې هغه بیا وظایف د جمهور رئیس تعلیق کړي او خاصه محکمه جوړه کړي چې هغه خاصه محکمه د مشران جرګې د رئیس تر ریاست لاندې درې تنه د ولسي جرګې غړي او درې تنه د سترې محکمې غړي په هغه محکمې کې شاملېږي چې هغه د سترې محکمې درې غړي او د ولسي جرګې درې غړي هم لویې جرګه تعینوي. څارنوال هم لویې جرګه تعینوي کوم مودې لغول چې قابل دعوا کړي، نو هر وخت کې بیا هغه محکمې چې کوم حکم صادروي هغه تثبیت پیدا کړي، مګر د معاونینو د جمهور رئیس فاصل خلا ده په اساسي قانون کې وضاحت نه لري او اصل هېڅ شی نشته، مګر روژه د قانون دا رقم دی چې له کومه ځایه چې جمهور رئیس د شپېتمې مادې د اساسي قانون پر اساس کوم وخت چې خاندي کېږي مکلف دی چې خپل دواړه معاونین هم خاندي کړي، او دا د دې لپاره دی چې رایه چې اخلي هم معاونین یې اخلي هم جمهور رئیس. دغه مادې ضروري په اساس هماغه شپېتمه ماده د معاونینو د جمهور په اړوند هم باید تطبیق شي، د دې لپاره چې دوی رایه اخیستي د خلکو، او دا شوني نه ده چې دوی له ده سره بیل برخورد وکړي، جمهور رئیس سره بیل یو پاکټ یو ځای رایه اخیستي د خلکو، نو هغه کار کوشي هغه که مراعات شي دغه شپېتمه ماده، نو دوستم د تعقیب لاندې نه شي راتللی. دې باید د ولسي جرګې د یو درېیمه غړو لخوا د دې محاکمه پیشنهاد شي، او دوه درېیمه رایه د ولسي جرګې په اساس لویې جرګې ته به تر یو میاشت کې چې هغه شونې نه ده، لویې جرګې دعوت اوس شونې نه ده، بلې ترکیبي تقسیم نه دی، ولسوالیو شوراګانو انتخابات چې هغه دا ډېر غړي د لویې جرګې جوړوي، هغه تقریبا درې سوه
بله مسئله ده فساد پاره ده دغه فساد ده عدلیه و قضایی مرکز نوی تعمیر هم پرانیستل سو په دغه د پرانیستلو په غونډه کې د انګلستان سفیر یو وار بیا د افغانستان پر حکومت غږ وکړی چې باید د فساد پر ضد کلکه مبارزه وکړي او جګپوري چارواکي چې په فساد تورن دي باید محکمه سي که دا کار ونه کړي نړیوال مرستو به منفي اغیزه ولري آیا ستاسو د نظره دا دوی به وکولی سي اوسنی حکومت چې دغه پخواني چارواکي چې په فساد تورن دي په دغه عدلي مرکز کې محکمې ته را کش کړي؟
نو فکر کوم چې اوس دغه اراده جدي اراده موجوده یقینا تلي راغلی ده یو دوی دا دغه د محکمه سول یو دوی دا تعصیب لاندې دي مګر هغه نه ده دا دا جدي اراده موجوده نه ده ولې هغه ډېر لوی دالماران او هغه لوی هغه مفسدین چې دوی په سلګونو میلیونو ډالرې حیث میل کړي دي په وزارت د دفاع کې په وزارت انکشافي شهري کې په وزارت داخلي کې او په وزارت معارف کې چې د دې د سي ام پر چیرې رسېدلی دي باندې ټول خلک هم خبر دي د اوبو پاسل څه به نه دی کوی چې مقدام نه دی کوی په داسې حال کې چې دوی باید ورو د هغه لویو هغه مفسدینو کړې وه اوس دغه متوسط یو تعداد خلک د نمایش تر خاطره دي خاطیب لاندي دي چې هغه یو چا 5000 کړي جنرال هغه دا بډې اخیستلي هغه یې عملي محاکمه کړه او یو تعداد نور یې همدا په همدغه شکل باندې محاکمه کړي چې هغه مامورین دي په بانکونو کې او په دولت کې چې هغه څه متوسطو کړي وو او په دې باندې زه فکر کوم چې موږ یو کتاب را جوړ کړو دا د عددي ښوونځي دی چې هغه مافیایي کړې دي حاکمې دي او ډېر قوي اغېز لري په دولت باندې او تقریبا دولت دي چې اسلام کې دی چې هغه خپله په دغه ټولو نارواو کې شریکې دي دولتي نه ترې رسېدلي دي او په دغه ټولو دغه د فساد مختلفو نړیو کې دي شریکې دي د هغه لپاره دي چې ډېرې موافق او کامیابه نه ګڼم دغه مرکز هر وخت موږ ګورو چې دوی واقعا د پاسه شروع کړل او قاطي برخورد یې له هغه لویو زمامدارانو سره دفاعي کردي دي حکومت او د اوسني که دوی هغه وکړله یو نفر یې حد اقل محاکمه کړل موږ په دې نتیجې ته رسېږو چې دوی اراده لري افغانستان کې فساد له منځه یوسي دا د فساد شونې ده چې له منځه لاړ شي چې بیا تبعیض موجود وي په دې کې چې دا ښاغلی یو هغه لوی چارواکی چې دولت نیولی وي سیاسي دي چې برېښنا شرکت په میلیونونو افغانۍ چې دوی پورولي دي هغه نه هغه کوي ورکوي او له خوارو بوډانو دي یا که نه ورکوي د هغه د برق د مصرف پیسې نه دي دوی لینونه قطع کېږي یا په داسې ټول کې خبر دي چې دغه حتی دغه کار دولت دوی بلعلخیر نه دی چې هغه عملي شي او په داسې حال کې چې دا خپله یو لوی فساد دی او هغه عالمي فساد دی چې ټول خلک د افغانستان کې خبر دي او برېښنا شرکت یوه څېره وکړل چې دوی
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه د خدای پامان هموطنان عزیز، در برنامه ستاره درخشان امشب شاعر، نویسنده و شخصیت فرهنگی افغانستان محترم فقیر احمد عزیزی غزنوی را با خود داریم. قابل یادآوری است که محترم غزنوی صاحب یکی از شاعران مشهور افغانستان است که در کشور خود و هم در حالت مهاجرت اشعار زیبایی را سروده و در این را خدمات زیادی را برای مردم افغانستان انجام داده. ای که از چی وقت به شعر و شاعری شروع کرده و چی قدر مجموعه اشعارشان چاپ شده و چی قدر شعر سروده، از خود غزنوی صاحب که همین حق کنون از کشور کانادا با ما در لین تلفن است میشنویم. جناب غزنوی صاحب، از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
احترامات متقابل ما را هم پذیرا شوید و از طریق شما و رسانه شما به همه هموطنان عزیز.
تشکر، لطف کردی، مهربانی شماست. جناب غزنوی صاحب، شما یکی از شاعران مشهور افغانستان هستی که هم در افغانستان و هم در حالت مهاجرت اشعار زیبا را سرودی. اگر اول در مورد این که از چی وقت به شعر و شاعری علاقه گرفتی و همچنان از کدام سبک پیروی میکنی و در مجموع چقدر اشعار سرودی و
تشکر محترم. ما آنچه که از نامم پیداست از افغانستان هستیم و از غزنی هستم و وطن ما گوشه گوشهش بین شعر و ادبیات و همه مسائل سر و کار دارند و در هر ولایت و در هر ولسوالی و در هر ساحه ما شما نویسنده ها و شعرا و ادبای زیادی داشتیم و داریم و در آینده هم خواهیم داشت که هیچ جای شکی نیست. و من اگرچه نمیتونم خود شاعر بگویم، یک کوچک نوازی شما بزرگ است، ولی به گاهی به حسب ذوق یکان چیزایی می نویسیم دیگه. من از زمانی که تازه جوان شده بودم با انیمه شعر و دواوین و شعرا و با ادبیات و با همه مسائل علاقه داشتم. طرفه یکان پارچه شعر سرودم و در مطبوعات زمانی وقت نشر شد و بعدم طرفه روزگار طوری آمد که نه تنها ما، اکثریتی هموطنان ما آواره شدن و تو پرک شدن و از وطن فرار کردن و ده اینجا و ده اونجا و ده هر جایی که افسیدن تا امروز دیگه نمی شعر و شاعری یگانه وسیله یا معنیس زندگی ما بوده که تا نیمال را امرای ما بوده و هست و درند هم خواد.
و تا به حال در مجموع چی کدر اشعار سروده باشی و چند مجموعه شعری شما با کدام نام تالی چاپ شده؟
شعر خو محترم من زیاد نمیتونم دقیق تعدادش برای شما بگویم، ولی شعرهای من زیاد در مطبوعات بیرونی مرز چاپ شده. در داخل کشور کمتر وقتی که بودیم اشعار ما در مجله های جواندون و کرهنه بود آن موقع و آواز و روزنامه های هواد و انیس چاپ شده. ولی بعد از اینکه من از وطن بدبختانه بیرون برآمدم، مدت زیادی را در هند زندگی کردم که تقریبا حدود 12 سال را در بر گرفت و در هند از ما 4 مجموعه شعری چاپ شده. یکیش به نام ویدا که در سال 1992 به 1000 نسخه چاپ کردیم و مصرفش خودم پرداخت. و مجموعه دومی ما چلچراغ بود که در سال 1993 در دهلی هند چاپ شد، آن هم به مصرف خودم. بعدش مجموعه شعری ما بهار طرب در سال 1999 در دهلی به تعداد 2000 نسخه چاپ شد و مصارف و طرح و دیزاین و تایپ و همه مسائلش انجمنی بود به نام انجمن شهید علامه شهید اسماعیل بلخی. مرکز فرهنگی بود که در اونجا ما به صفت معاون مدیر مسئول یک ماهنامه داشتن به نام پیغام و هم کار میکردم با زنا، همی کار افتخاری کردن و مصرفشم امو انجمن پرداخت. و بعد از آن یک مجموعه شعری ما به نام بهشت برین در همون سال 1999 در دهلی چاپ شد، البته با مصرف سفارت افغانی در هند و موضوع طرح و دیزاین و تایپ و کمپیوتری مسائلش یک دوستی ما از شما بینه باشه اونجا بودن به نام عبدالرحیم احمد پروانی، اونا با اوده گرفته بودن و مصارفش کاملا سفارت افغانی پرداخت و فکر میکنم تعدادش به 5000 رسیده بود که اونا چاپ کردن. و بعد از او هم یک مجموعه دیگه به نام ابرام در سال 2000 در دهلی چاپ شد و بعدا در سال 1387 مجموعه شعری پشتوی به نام بیلتون در کابل چاپ شد که خودم اونجا نبودم، تا از اینجا روان کردم دوستی ما در کابل زندگی میکرد با نام آقای عبدالباقی هلمن غزنوی اونا چاپ کردن. و از این جمله امی بهار طلب برای بار دوم در کابل چاپ شد با کمک آقای احمد شاه رفیقی که رئیس پانتون غزنی بودن در سال 2009 و فعلا مجموعه دارم. تمام اشعار ما با هم گرد آوردیم و نمیشه گذاشته ماتش کده که همین حالا پیشیم است و زیر کار است و میدست اگر زندگی بود که به زمان چاپش کنیم.
بسیار خوب، چاپ این همه مجموعه شعری شما یک افتخار بزرگ است برای شما که از اشعار شما علاقمندان شعر استفاده می کند و با امید این که مجموعه اشعاری که زیر دست دارید به زودی چاپ شود و همچنان در آینده مجموعه از اشعار دیگر هم داشته باشی. حالا اگر بگویید که در این مجموعه شعری شما از کدام سبک شما پیروی کردی و زیادتر در این اشعار کدام نوع شعر زیادتر است، یعنی زیادترش غزل است و یا شعر آزاد؟
سبکی که ما تعقیب میکنم اکثرا در کشور ما اکثریت شعرهای ما اینمی سبک خراسانی را دنبال میکنن که ما هم به مو سبک خراسانی روان هستم و بیشتر غزلیات را غزل دارم، بلی اشعار میهنی هم دارم و بیشترین بخش کارهای ما مخمس است بر غزلیاتی بزرگای ادب ما مثل بیدل و مولانا و سنایی و حافظ و اینا که برای از این مجموعه مخمس ها که از 110 الی 212 غزل بزرگا را ما مخمس کردیم و او را علیحده در نظر دارم چاپ کنم که نامش را گذاشتیم دریای دور.
همچنان در مورد فرق بین شعر کهنه و شعر نو اگر کمی صحبت کنی و شما آیا در این اشعار شعر نو که با کهن فرق داشته باشه هم سرودی؟ و در مجموع کدام نواوری هم در اشعار شما هست؟
نواوری خو نمیتونم بگویم که کرده باشم، خو شعر نو شعر حالا که هر کسی به ذوق خود یک سبکی را به میان آوردن و یک نامی گذاشتن، در هر صورتش ما مخالفی از اونها نیستم، هر کسی به ذوق خود یک چیزی می نویسه، ولی من زیادتر طرفدار شعر با سبک قدیم هستم چون پذیرفته شده هست و جذابیت خود داره. واقعا همو قواعدی که برای یک شعر بزرگای ما برشمردن ده موجود است، ولی شعر نو اگر شما دارم دارم بین اشعار خود اشعار پشتو و فارسی هم به سبک شعر نو دارم، ولی زیاد برای ما جالب نیست.
از نظر شما وضع شعر در شرط فعلی شما چگونه ارزیابی میکنی که نسبت به سابق؟ آیا در اشعار نو هم تکامل دیده می شود؟
نمیتونم بگویم تکامل کردم و سرم شعر ما شما میبینیم که شعرهای بسیار قدیم ما مثل حافظ و صاحب و خاقانی و مولانا و سنایی و عطار و اینا با وجود قدمت چندین قرنهشان تا هنوز تازگی دارن و اما جذابیت خود را دارن. و شعر ما یعنی هر قدرم که مثلا درمی شاعرهایی که اشعاری دارن فعلا درمی دو سی دهه یا درمی یک صده یعنی نمیشه با شعرهای بزرگایی که ما حال نام بردیم مقایسه بکنیم. یکی خو علتشی است که امی وضع در مجموع وضع زندگی مردم یک شکل عدم استقرار داره و عدم استقرار زندگی خودش عدم استقرار فکری را به وجود میاره و در پهلویش اینمی عدم استقرار فکری سبب میشه که آدم نتانه با شکل درستش یک مفهوم یا یک مطلب ارائه بکنه. ولی در هر صورتش از لحاظ کمیت خوب است، بد نیست، ولی از لحاظ کیفی کنات باش نیست.
پس از نظر شما در شرط فعلی در این حالت افغانا قرار داره، وظیفه یا مسئولیت یک شاعر در رابطه با وطن و افغانستان و وضع و امی حالات چی است و شما چقدر در این رابطه در اشعار خود این مسئله را انعکاس دادی؟
از وجایب اولیه هر شاعر و نویسنده و کسی که مثلا با قلم و ادب و ادبیات سری کار داره از وظایفی اولیش هست که اینمی حقایق را به مشکل درستش انعکاس بده و آنچه که در جریان قرار میگیره او را انعکاس بده، دلهای مردم را انعکاس بده و خود ما تا حدودی که توانایی داشتیم همی کار کردیم.
بسیار خوب، برای شما بازم در این را موفقیت میخواییم. پیش از این که یک دو شعر شما را بشنویم، پیام شما برای هموطنان در مجموع من حیث یک شاعر چی است؟
در مجموع پیام ما برای همه هموطنان ما اینمی است که همیشه با اینمی نوشتن و خواندن و دانش و آموختن و اینمی مسائل سرکار. اکثرا ما میبینم، ما در بین جوانای خود میبینم که اکثرا جوانای ما زیاد علاقمندی با یک خواهم این مسائل طوری آمده که روزگارم برشان موقع نمیتن، ولی در هر صورت شگر بطرن که یک کمه که بیشتر سر مسئله دانش آموزی و خواندن و نوشتن زیاد وقت بگذارن پایه ما برشان فقط نمیست.
تشکر. حالا اگر یکی یا دو شعر از اشعار خود به طور نمونه برای ماتان ما با آواز خود دکل ما نمایید خوش میشه.
یک شعر کوتاه براتون میخوانم. همی زمانی که همی عدم تقرر حاکمیت بود در کشور ما، همی حالت چروچ پاول برپا شد و موقع ما در هند بودم، نوشتم که هر قدر دوست که در کوه و کمر بود، همه با شبانانی که بودند با دنبال رمه، چون شنیدند که در شهر حکومت یاغیست، زیستن در دل کوه بیش از این خاطر چیست، تاقی گرد بسر کرده به شهر آمده اند، یکی میر و یکی نایب یکی قاضی شده اند، نیز قانون خبری نیز حکومت نامی، تکیه بر مسند قدرت زده اند انعامی، هر کسی آنچه دلش خواست که یک بار کند، نه یکی بار که صد مرتبه تکرار کند، ننگ و ناموس همه رفت به تاراج هوس، هیچ کس شکوه این مظلمه نشنود زکس، هر کجا دختر زیبا و زنی بود قشنگ، دست از عفت خود شست به تهدید تفنگ، هر کی او پول و زر سرخ ببرداشت، اگر او براحت نتواند نفسی برد بسر، جان و مال همه در ورطه تحقیر و خطر، رحم یارب که از این محلکه آیم بدر، همه آواره شد از خانه و کاشانه خیش، راه ملک دیگران را بگرفتند به پیش، جیب چاک و کله گرد و سر همچو لگن، این بود چهره اصلی نگهبان وطن.
تشکر، شعر بسیار زیبا و مقبول بود و واقعتای عینی جامعه را در آن انعکاس داده بودی. حالا اگر یک شعر دیگر هم دکلمه نمایی.
یک غزل گونه است، میر برطانی میخوانم. زندگی میدان لرد است و نبرد، مرد آن کس کو بسر بازی نکرد، تا به آسایش رسیدن صد هزار کوه البرز است باید پاره کرد، سوخت باید همچو شمع از فرق سر، ورنه خاموش است و بی نور است و سرد. زندگی بی همت و سعی و تلاش، صحنه مرگ است و لشکرگاه درد، پیچ و خم دارد بسی باید کرف، ساغر زهر است باید نوش کرد، صعب‌های سنگلاخ زندگی، چپلی پولاد خواهد پای مرد، دوش تنها چون عزیزی بایدت، تا برای از همه تنها و فرد.
بسیار اشعار مقبول دکر ما نمودی. بازم برای شما موفقیت میخواهیم محترم فقیر احمد عزیزی غزنوی، شاعر، نویسنده و شخصیت مشهوری افغانستان. از صحبت و همچنان معلومات شما در رابطه با اشعار و مجموعه شعری شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچه بیشتر در ایرا می خواهیم. زنده باش.
از شما هم که در فاصله دور که ما در کانادا هستم و شما از استرالیا، در یه وقت که برای ما شب هست و برای شما فکر می کنم زود صبح هست، خود را زحمت دادین و برای ما تلفن کردین و همراه ما مصاحبه کردین. یک جان از شما تشکر و از همکارای شما ممنون و موفقیت و کامیابی و سرخرویی شما را و دوستانتان و همکارایتان در همه امور از خداوند بزرگ خواهان.
بازم بسیار زیاد تشکر. خوش و موفق باش.
Yeah. Oh.